اردن کو د مشل ډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني په دې غړي کې منګا تاسو لپاره د شاعر اشرف مبتون په شاعرۍ باندې د حق په شخصیت باندې او دغه په کار باندې تاسو لپاره راپور لرو معلومات درکوو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اشرف مفتون د پښتو ادب د نوی دور ځانګړی شاعر دی. هغه په پښتو شاعرۍ کې د رومانویت سرلارې ګڼل کیږي. اشرف مفتون ډرامي او فلسفیانه نثرپاری هم لیکلي دي. دغه په شاعرۍ کې فلسفیانه افکار تر نورو ډیر موندل کیږي. د اشرف مفتون د شاعرۍ، نثر نگاری او شخصیت په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
اشرف مفتون د پښتو ادب په نوي دور کې د نوو خیالونو، فلسفیانه افکارو او رومانټیسیزم یعنی رومانویت په مخکخانو شاعرانو کې شمارل کیږي. خو لکه څنګه چې هغه په خپل ژوند کې ګوشانشین او تنهایی پسند وو، دغسې له مرګ پس هم په ادبي غونډو او محفلونو کې ډیر نه یادیږي، یا داسې به ووایو چې دومره ډیر نه یادیږي څومره چې د دې لوی شاعر حق دی. خو اشرف مفتون یوازې شاعر نه و، هغه ډرامې هم لیکلي دي، فلسفیانه نثري مضمونونه هم لیکلي دي او په ریډیو کې 2 کاله کار هم کړی دی. د پښتنو شاعرانو د تذکرې لیکونکي همیش خلیل د وینا تر مخه اشرف مفتون په کال 1922 خواوشا کې د چرسدې ضلع پر زړو کې زیږیدلی دی. د ښوونځي پرې کاټ د زیږون نیټه لومړی اپریل 1922 لیکل شوی دی. البته هغه وختونو کې به تعلیمي کال د اپریل نه پیل کېدو، نو د نو زده کوونکو د نوم ثبتولو په وخت به د زیږون نیټه لومړی اپریل لیکله، نو ګمان کېدای شي چې دا نیټه ډیره دقیقه نه وي لیکل شوې. د اشرف مفتون د پلار نوم کلندر خان وو. د خدای خدمتګار تحریک بنسټګر عبدالغفار خان باچا خان خوریای او د ولی خان او غنی خان د ترور زوی وو. لومړی زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې وې، بیا یې د اسلامي کالج په خبر نسور لسم وکړو او په فلسفه کې داخله واخیسته. په کال 1950 کې په پېښور ریډیو سټېشن کې د پروګرام اسسټنټ په توګه وظیفه پیل کړه. د اشرف مفتون د شاعرۍ په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل:
مفتون صاحب په د پښتو پر رومانی شاعرانو کې د ټولو لوی شاعر دی. مونږ که په پښتو کې د رومانویت خبره کوو، په صحیح معنا رومانوی شاعر ګورو، نو د ټولو نه په اول سر کې د مفتون صاحب نوم راځي. دا خبره سمه ده چې مفتون صاحب ډیرو بحثونو کې، علمي بحثونو کې هم په نظر نه راځي یا کم راځي، او په عوامو کې خو هم مقبول نه دی. د دې وجه دا کېدای شي چې مفتون صاحب ډیر ګوشنشین پاتې شوی، نه ادبی جرګو تنظیمونو سره د هغوی څه تعلق و، نه سیمینارونو کانفرنسونو ته تللی دی، او نه داسې کومه ډله وه یا شاګردان وو چې د هغه په شاعرۍ بحثونه وکړي. په دې وروستي دور کې اختر علي د پی ایچ ڈی او سکالر د مفتون صاحب په شاعرۍ او د هغه په رومانویت د پی ایچ ڈی مقاله ولیکله، نو هغه سره لږ محفوظ شو. او دغه شانتی خوری ورې سم مقالې دي، خو هغه ډېرې کمې دي. البته که دغه د مقام خبره کوو، نو په رومانوي شاعرانو کې د ټول نه لوړ مقام د مفتون صاحب دی، او مجموعی طور هم په شلمه صده کې چې زمونږ کومه نوې شاعري ده، نو په هغې کې د سر په کسانو کې راځي. که مونږ د غنی خان او یا د ځینې رومانی شاعرانو نومونه اخلو چې په هغې کې فضل یک شی ده، چې په هغې کې رومانویت هم شته او مقصدیت هم شته، خو لومبی شاعري رومانوي وه. نو غنی خان، فضل یک شی ده، یونس خلیل او دغه لوی چې کوم رومانوي شاعران دي، نو په دې کې مفتون صاحب چې دی بالکل په دغه لومبی فهرست کې شامل دی. البته د دانشوري طبقه هم ورته خیال کم دی، او په دې سندرغاړو کې هم ډیر کم ویل شوی دی. سره دې چې هغه په خپل پر ریډیو کې پاتې شوی او پروډوسر په حیثیت هم هم او په نورو حیثیتونو هم، خو دغه مزاج هم داسې دی چې ډیر شهرت پسند شاعر نه و. البته په علمی بحثونو کې چې څومره دغه حق دی نو هغه عمره بحث پرې نه دی شوی، خو که موږ د شاعرۍ د معیار په لحاظ دغه مقام ټاکو نو هغه د شلمې صدۍ په درې څلورو اهمو شاعرانو کې یو دی او په رومانوي شاعرانو کې د ټولو نه لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
سره ده چې سندرغاړو د اشرف مفتون ډیر کم کلمونه ویلي دي، خو کوم یې چې ویلي دي هغه په اولس کې ډیر مقبول شوی دي ځکه چې ډیر ښکلي تصویرونه لري. د مثال په توګه ولاړه آینې ته څه حیرانه غوندې ښکاري، په خپلو ستمونو پښیمانه غوندې ښکاري. شاعر او کره کتونکي مصطفی سالک چې د اشرف مفتون سره یې لیدل کتل شوی دي، د هغه د فن او شخصیت په اړه مشال رډیو ته وویل.
مفتون صاحب سره ناستم، خبرې مې ورسره کړې دي، مرکې مې ورسره کړې دي او دغه شاعري مې لوستې ده. په پښتو ادب کې د رومانټیسیزم دوه استازي شاعران دی، یو غنی خان دی او یو اشرف مفتون دی. هغه ځانګړتیاوې چې د رومانټیسیزم دي چې هغه بغاوت دی، هغه دا فلسفیانه شاعري ده، د جمالیاتو متعلق نظریات دي، د مرګ متعلق نظریات دي، دا په دواړو کې شته. خو د غنی او د مفتون دا فرق دی چې د غنی خان شاعري لکه د یو صوفي شاعري ده، خدای ته وایي چې رب ای جانان رب دغه یو سوال خو منظور کا گنی لال غنی دی مل شور پسې جبای کیږي. خود مفتون په شاعری کې دا شی نه لیدل کیږي. هغه یو شعر دغه یو شعر دی، خود دې وکړي چې دا ول مصرې سم ویم، زه خود در تیار وایم، دلدار وایم، خان وایم، خر دې کا گویان کې خدای خر به در ته سوایي. معنا دا چې هر شی چې دی انسان فکر کې چې خدای دې انسان غوندې دی، او آرتس فکر کې چې خدای زما په څیر دی، خا خدای خر کې ګویان شنو هغه به څه وي. نو دغه خبرې پکې شته دی. او بل دغه د جمالیاتو په اړه دا نظر درلوده چې تور افریقایانو ته تور ښکاری، زمونږ خلکو ته غنم رنگ ښکاری، د یورپ خلکو ته زرینې زلفې ښکاری. نو د دې په ځای چې مونږ زرینې زلفې ووایو هغه به د یورپ د خلکو باید چې ووایو چې پستې زلفې، د ټولې دنیا د خپل زلفې پستې دي، نو پستې زلفې وایو. او د دې په ځای کشنې سترګې وایو یا تورې سترګې وایو، ښه خبره به دای چې مونږ ووایو چې ښکلې سترګې، د ټولو سترګو سترګې ښکلې دي. نو هغه په فلسفه کې کوشش کوو چې د جمالیاتو دپاره یو نړیوال معیار جوړ کړي چې په ټوله دنیا کې هغه معیاري. او د فلسفې په اړه دغه دا نظر و، دا خو دواړه د چار صدی و، اشرف مفتون هم د چار صدی و، غنی خان هم د چار صدی و، او دا دواړه خپلوان و. د ده دا دعوا و چې دا فلسفیانه شاعري او دا د رومانټیسیزم شاعري اول ده شروع کړې ده. مفتون ویل چې دا ما شروع کړې ده، غنی خان چې زما نظمونه او زما غزلې ولوستې نو بیا هغه زما نه وروسته دا شروع کړه. دا د دې دعوا وه چې دا دعوا بیا کوله. او دغسې دا په خپله فلسفه کې دغسې خبرې کوي چې دا زلزلې او قحطونه او سیلابونه دا خو د یو رحمان خدای کار نه شي کېدی، دا ولې په انسان باندې راځي. نو دا د ده فلسفیانه نظریه وه. او ده یوه خبره ماته کوله، وایي چې یو ځل عیسایان تللي وو یو افریقایي هېواد ته، هلته د عیسی علیه السلام او د مریم بیبي مجسمې وړې وې. نو دا مجسمې چې وی وړې نو دا سپینې وې، نو هغه تورپوستو وویل چې دا څنګه خدایان دي، دا خو بدرنګه دي، دا خو سپین دي. نو بیا هغه مبلغین وویل چې وس وکړو، وایي بیا داسې کار وکړو چې هغه مجسمو ته تور رنګ ورکړو. چې تور رنګ یې ورکړ نو وویل چې اوس صحیح شوې، دا مجسمې موږ ته اوس دا منلو وړ دي. نو بیا د خدایانو په توګه ومنلې. نو دا وایي چې حسن عالمي معیار نه لري، دغه خبرې به کولې. او نثر ما لوست دی، نثر ما د نثر کتابونه مې د دنی دی لوستي، خو د ده د شاعرۍ په کتابونو کې د نثر ځینې مناظرې دي، د شیطان او د انسان او د فلسفي او دغسې شیانې لیکلي دي، دا هغوی داسې ډرامې غوندې مناظرې غوندې لیکلي دي، دغه مې لوستې دي، دا هم فلسفیانه رنګ لري. او د ده په شاعرۍ کې یو کرکټر دی زهرا، تا ته د مفتون او د زهرا خندا یادیږي، نو دا نه معلومیږي چې زهرا د ده معشوقه وه او که د خیالي او تصور یو حمزه دی او هغې ته یې دا نوم ورکړی دی. ما ته نه دا تپوس کړی چې زهرا په رښتیا څوک وه چې تاسو ورته خپله دومره شاعري وقف کړي ده او ځای په ځای د هغې یادونه کوي او که نه، دا اس یو خیالي تصور دی. ما ته یې داسې واضح جواب را نه کړ. او بل یوه عجیبه خبره چې ما ته کړې وه، چې ما ته یې نه پوښتنه کړې وه چې مفتون صاحب اوس خو ته بوډا یې او چې سړی بوډا شي نو خامخا مرګ راځي، ته د مرګ په اړه څه تصور کوي؟ نو ده راته وویل چې زه د مرګ په اړه ډېر ښه تصور کوم، مرګ ډېر ښه څیز دی، ځکه چې ما ته خو مرګ هیڅ هم نه دي ویلي، ما ته خو ټول غمونه دردونه زندګۍ راکړي دي، نو زه د زندګۍ نه خفه یم، د مرګ نه نه یم خفه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
سندره تاسو واوریده، اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو.
اشرف مفتون په باقاعده توګه د شاعرۍ پیل په کال 1950 کې کړی وو او د شاعر دنیا د ژوند سندره کاوا کې سړي کې تړمې اوخ کې لوخړې وږمې ترخې شکرې په نومې شعري ټولګې چاپ شوې دي چې وروسته د هغه په ژوند د سکونډارې په نوم کلیات هم چاپ شول. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رډیو ته وویل چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې د خپل زړه خبرې کړې دي او بیریا شاعر دی.
اشرف مفتون زما په اند د پښتو ژبې د لویو شاعرانو د کتار شاعر دی. په خپل شاعرانه خیال پسې روان د خیال او فکر یې آزاد پر یخي په دې پسې نه ګرځي چې خلک یا ټولنه به یا څه نیوکتې وکړي او یا به یې ورسره ونه مني. د چا خبره خپل شعر نه بندوي. په همدې آزاد خیالۍ کې مخلص دی ځکه خو یې شعر خوندور او رنګین دی. اخلاص او صمیمیت چې دی دا د هر هنر پر تندي د منلو او خوند او رنګ ټپه وهي. دا ټپه که د ټولنې ډېرو عادي خلکو ته د منلو هم نه وي د عالي ذوق خاوندان په مینه هرکلی ورته وایي. مفتون پر خپل شاعر زړه او شاعرانه خیال مین دی. که ټولنیز بندونه هم وي د چا خبره ببریکه پرې ورځي. په شاعرۍ کې له خوند او رومان سره زړه ډېر ښه لګېږي. د ژوند ښکلا ورته په جلال او جمال کې ښکاري. د دوی یو بیت دی وایي: بې جلاله بې جماله که خوبی هم وي خامیشي، بې جلاله بې جماله که خوبی هم وي خامیشي، چې جلال او جمال راشي که خامی هم وي خوبی شي. تر ډیره چې څه زړه ورته وایي هغه کوي. دومره ډیره د ټولنې د نیوکو او مخالفت په کیسه کې دومره ډیر نه دی. کله ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. ښکلی ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. زیات له هر څه راته ربا د خپل زړه دا اطمینان دی. د مفتون صاحب د شاعرانه ژوند او شعر رنګونه ډیر دي. کله به رومانی صوفي او عارف درته وښکاري او کله هم زنجیر ماتوونکی داسې بې باندوباره لیونی. وایي: د ژرندې څه لایبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. د مفتون صاحب عیبونه هم د دوی د شعر په اخلاص او بریا انداز کې پټ دي.
شاعر او لیکوال حسینه ګل د اشرف مفتون سره د خپل لومړي ملاقات حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو:
یو ځل ما ورسره داسې دی ریډیو دا کوریډور غوندې دی کنه سټوډیو پورې چې کومه لاره ده. دغه وخت کې لکه د عمر ناصر صاحب په توسط باندې کنه چې هغه ورسره خبرې کولې او ډېرې زیاتې یو مطلب ډېرې زیاتې د مینې ګړه بړې ورسره وکړه. نو خامخا لکه زه د ریډیو نه راوتم ما خپل پروګرام ختم کړی نو زه داسې هم دغه شوم کنه ودرېدم. نو د ناصر صاحب ورسره زما پیژنګلو که او ورته وایي چې دا زموږ میاسب دی کنه زیوت یاد کما او یو ډیر ښه شاعر ده او چې داسې اشاره وکړه او حسینه ګل دا اشرف مفتون دی کنه داسې کلمات کنه چې تا به نوم اورېدلې وي او خدای چې دا یو ډیر خان شاعر دی کنه یو دا ټکی مې اوس هم یاد دی دا ډیر خان شاعر دی. نو دا چې کله کله د سره زموږ ملاقاتونه کیږي او دی موږ ته په لاس ناراضي کنه دغه په ولاړه ولاړه باندې غالبا چې زما هغې سره ړومبی ملاقات و بیا دارې چې زما یې ډېره زیاته ستاینه وکړه او په سر یې راته لاس کېښودو او دغه دې وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده. او بیا زما د والد صاحب ذکر وشو کنه نو دغه وخت کې لکه زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ما ته یو فخر محسوس داسې شو چې د ارواښاد میا مظهر شاه کاکا خیل کوم چې زما پلار د هغه شخصیت یا د هغه دغه چې کومو نوم چې کومونو هغه د مفتون صاحب په ذهن کې ډیر زیات تازه و دومره ډیر زیات تازه و کنه چې هغه په ذهن باندې زور ورنکو. د دې وجه دا و چې ما د بابا خو تا ته پته ده چې د پښتو د ډرامې لکه یو معتبر نوم کنه د ریډیو پاکستان پیښور حواله سره
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی دا هرڅ ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
اشرف مفتون په کال 1902 کې د ریډیو د وظیفې نه د احتجاج په توګه هغه وخت استعفا ورکړه چې په ریډیو د پښتو او پښتون تورو ویلو باندې بندیز ولګېدو. د وظیفې پرېښول یو خوا، خو د ځوان زوی زرک مفتون ځان وژنې هغه په مکمله توګه ګوشنشین کړو. خاکنګار او ډرامه لیکونکی ګل محمد بتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی، د اشرف مفتون د شاعرانه مقام په اړه مشال ریډیو ته وویل.
نو دا په ریډیو پاکستان کې پروګرام ارګنایزر و، خو بیا دې استعفا ورکړی وه د بټو په وخت کې. دی و اوس نور کسانو چې دی مستفی شوي و. اشرف مفتون صاحب چې دی چې مونږه لکوانه وانو، دی د یو ډیر لوی شاعر په حیثیت باندې مشهور و، ځکه چې څخو هغه وخت کتابونه کم و، څه جدید فکره رومانی شاعرانو کې د ده یو خاص مقام و. د ده کتاب هم د یونیورسټي بک ایجنسی چاپ کړی و، سکونډاری، چې هغې کې څلور شپږ څلور پنځه د ده د شاعرۍ مجموعې وړې وړې دا بیلی بیلی چاپ وي، بیا دې راغونډ کړی و او سکونډاری نوم یې ولی ایښی و. د ده یو د ډرامو کتاب هم چاپ و، حیدر، حیدر نوم یې و. د ده شاعري چې ده، دا په خپل وخت کې ډېره زیاته مقبوله شاعري وه، ځکه چې دا ډېره خوږه مترنمه او رومانی شاعري وه، او داسې یو نوښت و د ده په شاعرۍ کې چې هغه په نورو شاعرانو کې لږ کم و. دی یو ډېر انفرادي شاعر و. کمې پورې چې دا سوال دی چې دی بیا ولې لږ شاته شو، نو مسله دا ده چې دلته کې خو په کار اکثر په ګروپونو او په ډله بندو او په رشته دارو په تعلقاتو باندې کېږي. دی چونکې داسې ګوشنشین غوندې سړی و، ځان له و لوی سړی و، د لویو خلکو سره تعلقات و، داسې شاعرانو ادیبانو ټولنو غونډو منډو ته دی ډېر کم تلو راتلو. نو په دې وجه باندې د خلکو سره تعلق کم و. که دا مونږ وګورو، دا کار یوازې د اشرف مفتون صاحب سره نه دی شوی، دا کار د میا سید رسول رسا صاحب سره هم شوی دی چې ډېر لوی شاعر ادیب و، بلکې دا کار د سمندر خان سمندر صاحب سره هم شوی دی چې هغه خو ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی د نظم په حواله باندې ډېر لوی شاعر و. نو که د اشرف مفتون صاحب خلکو نظر انداز کړی دی، نو دا هیڅ عجیبه نه ده. خو د دې دا مطلب چرې هم نه دی چې کنی د هغه شاعرانه مقام په دې باندې کمیږي. کمیږي پې نه، بلکې یو وخت به بیا داسې راشي چې دا تعلقونه، دا رشتې، دا ډله بازۍ به خلک یو طرف ته کی. او که ته اوس هم چانه تپوس وکړي چې اشرف مفتون صاحب څنګه شاعر و، نو تا ته به چې ډېر لوی شاعر و، ډېر لوی لیکوال و. خو مطلب دا دی چې هغه د نه یادولو وجه یې دا ده چې د هغه په نوم باندې څه ټولنه نشته. د هغه چونکې یو زوی و، زرک نوم یې و، هغه په ځوانۍ باندې خودکشي کړې وه، نو بس بل څوک یو نه. اوس د هغوی یوه لور ده، هغه د هغې هغه کتاب یې راغونډ کړی، د هغې دیوان او هغه چاپکۍ اوس زما خیل کتاب یې چاپ دی، د هفته نیمه کې به راشي. نو تاسو به وګورئ چې د هغه شاعرۍ کې په وروستي وخت کې پکې بیا دا فلسفیانه رنګونه هم دي، خو بیا هم هغه د خپل طرز یو منفرد او ډېر لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی، جانان لیونه نه دی خو باندی لیونی دی باندی لیونی دی، جانان لیونه نه دی خو باندی لیونی دی باندی لیونی دی، جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی نه دی خو چشمانی شرابی دی، دس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے، سما سرائے زکا دس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے، اس پر لینا قدر زیادے، جانان پسر لینا دے خوراد لے پسر لی دی، جانان پسر لے نہ دے خورات لے پسر لی دی، جانان لے ونے نہ دے خوبانے لے ونی دی بانے لی ونی دی، جانان لے ونے نہ دے خوبانے لے ونی دی بانے لی ونی دی، جانان شرابی نہ دے خو چشمانی شرابی دی، او جانان شرابی نہ دے خو چشمانی شرابی دی، خود ران په بلا لار درمه په بلا لار درمه جانا نو اس په خود ران په بلا لار درمه په بلا لار درمه په بلا لار درمه زما د زړه په وینو دې رنگ شي وی اننګي دي زما د زړه په وینو دې رنگ شي وی اننګي دي جانا لیونه نه دې غبانې لیونی دي بانې لیونی دي جانا لیونه نه دې غبانې لیونی دي بانې لیونی دي جانا شراب نه دې خو چشمانی شراب دي او جانا شراب نه دې خو چشمانی شراب دي
سندره تاسو واوریده. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو.
د چرسده ادبی تحریک یو مشر شاعر او لیکوال جانزیب مومن هم مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون په نوم ادبی ټولنه جوړول پکار دی.
واقعی دغه سړی د رومانټیسیزم په اعلی پایه باندې دی. واقعی چې په اشنګر بلکې چرته هم زه وایم چې هغه عمر نه دی ستایل شوی او نه دی هایلایټ شوی څومره چې د ده حق یو خو هغې کې غټه وجه دا ده ګوشه نشین طبیعت والا سړی و. دا تاسو ډیر دغه کار وکړو دې طرف ته زمونږ مونږ متوجه کړو. تاسو چې د زوی ذکر وکړو نو دغه هم دغه یو گریٹ نے سوچ دا وی سو تنازع وی او هغه کی چې هغه ټوپک چتو نو د هغه ټوپک چتو لونا هغه منیکو چې تاسو له ما دا تربیت نه دی درکړي. بیا هغه په دغه تنازع کې هغه خودکشي کړي وا الان کې د بل زویم شته چې دغه پریدون خان نوم دی او هغه دی اشرف مفتون نه تسلیم او نو لدی کبلا بزدا وے مچی یو وجہ دام دا چې زبد وے مچی بے شوک هم دی زکه چې هغه لانجی مانجی او جیدادونه وغه خو هم ته سیوبل چپرا چپکړل دا یو لوري دا نگینا مفتون نوم باندې نا هغه لګیا د سکار کوي د کلیات را غونډی په هغه سلسله کې لګیا دا خو بهرحال په دې باندې مرګري با اوس سمتو یو د نوم یو جرګه یا ټولنه دلته جوړول غواړي په کار د چې په دې باندې کاروشي او د هایلایټ شي د ښکارا شي را برسېره شي.
د شهرت نه موندلو په اړه مصطفی سالک مشال رډیو ته وویل
دا اشرف مفتون نه می تپوسو که ما ویل دیو نقاد پتوګه ز پویګم تاسو ډیر لوی شاعری او تاسو داوه د غنی خان دا سټایل تاسو ناغسته دی. ملي غنی خان ډیر مشهور شو خو تاسو هم لوی شاعری تاسو ولی مشهور نشوي؟ نو هغه ډیر لند جواب راکوي. د دې خبري جواب دا دی چې زنه مشهور شوه چې یو زه د باچا خان زوی نه ما او بل دا چې ما د پښتنو ترانی نه دی لیکلی.
پیر محمد کاروان په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
دا خداس خبره ده چې زمانہ ګړندۍ روانه ده. د هر یو څو کلونو ژوند چې دی د دې نوې خبرې نوې سندرې او نوې ذوقونه وي. تر ډیره په اصطلاح د ډیجیټل ذوقونه هم د لویو هنرمندانو د هنر په مخه کې خنډ شي. بله خبره دا هم ده چې د شاعر د کومو شعرونو ژبه که موسیقایی روانه یا ډیره اورېدل شوي وي هغه شعرونه یې د خلکو حافظو ته بیا په اسانۍ لاره کوي. مثال د مفتون صاحب دا غزله خندا یې په سرو شونډو ګډېدله دا اوده وه حیا یې په رخسارو شرمېدله دا اوده وه جذبات یې په وجود کې په درنجکو باندې سر وو مستی یې په سینه کې درزېدله دا اوده وه هوا په مینه مینه غلې غلې تخنوله په خوب کې اوړېدله راوړېدله دا اوده وه. که بیا د شاعر په ځینو شعرونو کې د ژبې رواني او بې تکلفه موسیقایي انداز ټکنای وي یا پیچلي خیالونه ولري داسې پیچلي خیالونه چې ناڅاپي او سمدلاسه خوند و رنگ او لذت نه لیږدوي او لوستونکي یا اوریدونکي سوچ او فکر ته مجبوروي بیا دا شعرونه د ریاضۍ د فرمولونو غوندې یو څه ستوغ وي د سینه په سینه لږ د امکان یم کم وي. خو په هر صورت په اخر کې به دا ووایم چارواښاد مفتون د پښتو ژبې یو رنګین خیاله د خپل شاعر زړه منونکی په خپل شاعر آزاد یاغي باغي خیال پسې بخار روان شاعر دی، د مینه او کلا خالق دی، روح د جنت په شاعرانه باغونو ګلونو او نغمو کې بلبل ولري. الهي امين.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیک.
دا پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون ذکر اوس هم کیږي او د ادبی خلکو نه بیخی هیر شوی نه دی.
دا اشرف مفتون نامې سره د غنی خان نوم هم د سړي ذهن ته راځي. دواړه شاعران د یوې خاورې سره تعلق لري او خپلو کې خپلوي هم لري، او په پښتو شعر کې دواړه شاعران د یو ځانګړي اسلوب څښتنان هم دي. اشرف مفتون ولې په ولس کې د خپل ځانګړي شعر له کبله مقبول نه شو؟ زموږ مشر ارواخات سلیم راز صاحب د مفتون په حواله یو ځل ماته دا خبره کړې وه چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې ځان له یوه داسې لار خوښه کړې وه چې نه مخکې څوک ورباندې تللي وو او نو رستو ور باندې څوک روان شو. که خیالو کې د مفتون د شعر پاک لدا وړې درنه و پخه خبره ده، ولی اوس وخت بدل دی. مفتون چې کومه شاعري کړې ده هغه در روان وخت شاعري ده. زه اکثر په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې زلمی د مفتون یو نیم شعر راوړي سونه ور باندې کوي، مطلب دا دی چې د افکار مترکی ذهنونو ته کوزیږي، اپیل کوي او ورس په ورځ لستون کې زیاتیږي. تر کومې پورې د یادولو خبره ده، نو تیر کال مونږ د نیاز ادبی سنگر لاړخه په غنی ډیر اشنغر کې د ده په یاد کې یو لویه غونډه را جوړه کړې وه. مطلب دا چې اشرف مفتون د هیرې سړی نه دی.
د کتابونو چاپونکي لیکوال امیر یاد د مشال رادیو سره د خبرو په وخت دا ادبی خبر او زیر هم ورکړو چې د اشرف مفتون کلیات چاپ شول.
نو د ټولو نه مخکې خو زه اندازه د خپل ادارې د پر ډېر لوی اعزاز ګڼم چې د عامر پرنټ اینڈ پبلیشر پېښور لخوا دا کتاب چاپ شو، د کلیت چاپ شو او سورج کې به مارکیټ ته راشي. یو خبر دلته کې اضافه کوم چې د دې ناشر چې کومه ده د کلیات نو دا نګینا مفتون ده، د اشرف مفتون صاحب لور ده. بل دې کې چې څومره کتابونه شامل دي، د اته کتابه دې کې شامل دي، د شاعر دنیا، د ژوند سندره، سلیکې، کواکې، وږمې، لوخړې، تړمې اوښکې، ترخې شکرې. په دې کلیات باندې دوه ډېرې سریزې لیکلې شوې دي چې پکې د ډاکټر فیصل فاران او د ډاکټر اختر علي صاحب سریزه شامله ده. او تاسو دا پوښتنه هم کړې وه چې د دې کتاب او د کلیات چې کوم دي څو مخونه دي، نو دې مخونه چې کوم دي 1860 مخونه دي. سکونډارې موږ وګورو، سکونډارې کې به د دې کتاب په هکله او د دې چې کوم دي دا دغه دی چې د هغې مخونه کوم اګه کتابونه کوم دي، ټول کتابونه مکمل دي، ټول کومه کتابونه چې اول چاپ شو هغه دي کې شامل دي. او د شارې په حق له بس دا ویم چې د مفتون سي خپل یو ځانګړی انداز دی. ډېر وخت نه دا غوي کتاب چې کوم دي نایاب شو په مارکیټ کې، نو د خلکو بار بار غوښتنه و چې د مفتون سي کتاب راشي مارکیټ ته. نو دا په کلیات په شکل کې راغې، نو امید لرم چې د خلکو هغه تند به په دې باندې برابر شي چې دا کلیات وګوري او دا ولولي خپل ذوق پکې پوره کړي.
نقاد او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون حق نه دی ادا شوی.
زه په دې کې لستاسو د مشال د دې خبرونې مننه کوم چې پام مو چې کوم دینو دی وړې هم زموږ د پښتو ژبې یو ډېر نومیالي خاص کر د رومانیت په حواله سره کوم زموږ شاعر ښاغلی اشرف مفتون صاحب. اشرف مفتون صاحب کوم وګورو نو یو خدای راته خاندانی تور یا په نظریاتي حواله سره یا د تربیت حواله سره، ځکه چې د بادشاه خان خوري د ولی خان د ترور زوی، نو دا چې کورنۍ سره تعلق او ظاهر ده چې د یو خانه په کور کې پیدا شوی. خو د مفتون صاحب چې موږ ګورو یقینا چې دا کوم شاعری ده، نو هغه که موږ وګورو نو د اشرف مفتون صاحب ځان ته دی یو جدا لارې، دی یو جدا نظر شاعر موږ تخکاری، او خاص کر لکه دا دغه دور چې کوم د رومانیت یو فضا مثال موږ د مغرب په تناظر کې وګورو، دا هغه نظر ده چې دا خلک خو لسته او هغه دور کې د غنی خان سره دا هغه رشتہ
وک او دواړه ډیر لست خلکو او ځنې خلک لکه دا وای چې کینیره د مفتون سیب او د غنی خان سوچ یا فکر زما په خیال چې دا غلط راځي د سره اتفاق نکوم د مفتون سیب ځان تخپل یو د جدا نظر خاوند او غنی خان ځان له تخپل یو فلسفي د غلره رو بل شي مفتون سیب خو چون کې د فلسفي دغه پاتې شو په فلسفه کې چې کوم دینو هغه ماستر کړو نو هغه د دنیا دغه فلسفیانو ملستو او دا غي اثر دا غوي په شاعرای کې شته خو هغه کدا چې نشته چې کینې سو ګونجلک دي دغه اثر یا هغه شاعري چې کوم دینو هغه ګونجلک ده یل دغه مزاج او دغه کړو وړو هغه سره چې ناشته دغه خبر یا ډیر زیات انسان دوست بني ادمو په انسانانو خفکه دو او په مظلومو محکومو باندې او زه صرف دا یو خبره کوم چې زنه پیغام چې دا زمونږ د دې د نقادانو ډیره غټه کمزوري ده چې دا سړي ډیر شخصیتونه چې هغه په هغه وخت معنی یا په کار دادي چې هغه ولستا او خلکو ته دا غوي د غورسي په دې کله معنی زمونږ نقادان چې کم دلو دا ډیر زیات دغه پاتې شوی دي پاغه کې لکه اوس د اشرف مختون سیب هغه عمره توجه پاملرنه وته نه درګرځول شوی څومره چې هغه حق لري څومره دغه په شاعرای کې کار دي څومره دغه په شاعرای کې څو پیغامات دي دغه د شاعرای کې کوم نور موضوعات دي بل هغه کې ټیک ته شي لکه د عشق او د قلبي واردات او یا د تنهایې خو بیا وسره وسره د خپل قومیت وسره د انسان دوسته او د غرنګ نور مډیر چې کوم نه د فطرت نگاره دا ټول بل موضوعات د سدي د اشرف مختون سیب په شاعرای کې مونډلې کیږي او خجوت دی پکې او په خپل انداز کې هغه او بل دا شی کې هغه صد چې مونږه جرأت یې رندانه وایو نو اشرف مختون سیب هم یو ډیر په جرأت سره هغه دغه سيزونو پروانه ساتلی مطلب دا چې د معاشري د سختو زنجیرونو دغه ته نه دی کتلی او خپل خبره ډیره ښه په خانداز کې کړی ده خو په شاعرانه انداز کې کړی ده نو په کار دا چې د مختون سیب دغه معنی کارو شي او د ولستور شي او بل نور موضوعات کی پاغه کی اډیر اڑخونه دي شغه روش پر دل شي
د انګلیسي ادبیاتو په خوانی استاد پروفیسر سجاد علی خان هم مشال رادیو ته وویل چې د مفتون شاعری سپړل او خورول غواړي
اشرف مفتون صاحب چې کوم دا غو رومانوی او تخیلتی فکری جالي هم په خپل کابو کې ده خو زه خپل د ته یو مابعدی طبیعتي میټافیزیکل په تور ورته ګورم چې د کې وجدانیت او میټافیزیکل فلیر ورک ډیر ده ریالیزم ورک ډیر ده ایدیالیزم شته خو ریالیزم ورک ډیر ده او میټافیزیکل چې کوم ده ټی ایس ایل ای چې دا میټافیزیکل چې کوم ده د کې ریالیزم چې کوم ده هغه زیات وی دی ایدیالیزم نه جان ډن چې کوم ده شپړسمې صدۍ کیو انگلش میٹافیزیکل پوئٹ وہ ییٹس چکم دا ڈبلیو بی ییٹس دے دے شلم صدئی آئرش یو پوئٹ دا اگر ہم چکم دا فوک لٹریچر فلوسفائز کرے دا مفتون صاحب ہم چکم دا ماتا دغا فلیئرز ورک ڈیر لاگی لکوس یو خبر دا سدی کرے دا چاغ یونیفائڈ سینسیبلٹی چورت وئی مربوط حیثیت کنا ڈسوشیٹڈ نہ دا بلکہ یونیفائڈ دا لکا چمو تو ٹو فیل اے تھاٹ لکا فکر محسوسول ہم دے کشتا او دی چکم دا فکر عقل منطق دا یو بل سر مخ مخکڑی دی ورتا بیا مینا رومانس خیست ادا گانے نو دا سر یو بلتا مخ مخکڑی دی لکو اس یو شیر دا چما پو ذہن کے راضی چے چے عشق لا جمال ساز دے یا لا عشق جمال جوڑ دلیل اولی چپیے جنان خکلے دے کنا بیا انسان تو وی چے دس انسان چکم دا پو زیادہ مینا پو زیادہ پوہا انسان جوور دے انسان اچت دے کیل پو جوند کی دا صداقت یم تا شرفت خو منافقت دے نو زیاد چکم دا ایتیکل میٹافیزیکل او دا ورکی مشتا یا مثلا چو وی چے نمی دنیا نمی اشنا جڑوی دا می خپل زلد چتل ما جڑوی خیر دے کنن زدہ اخلاص جڑم دغه اخلاص به سبا تا جړوي ګلا په خلو خته ته ورزم چې ما په کوم تقصیر کوم ګنا جړوي نن چې بشانه تسلی راکوي غاری سبا ته به بیا جړوي نو دا زنه چې کوم شونه دي دا متا ورکه رومانس هم چلو شته دا خو هغه ورکه ډیر دا ریالیزم او میټافیزیکل فلیر ورکه ډیر دا لکه د زړه مستی د مینې خوند به ورکشي کيار درو مکیز ادا پری دی او ما سره مینا کا آشنا پریگ دی ننگیالا سترگی با جڑا پری دی او رنگ اور رونق با دبستان لاڑ شی کا گل خندا بلبل جڑا پری دی او کا زندگی کے لگ محتاج اشولی بیا با دی ورور عزیز آشنا پری دی اس دا گرد دا ریالیزم و میٹافیزیک آگا چکم دا نزدی نزدی زی او بیا وی چی خالی پا حسن بے ماین نوے زو ننگ و غیرت کا پا جانان کے نوے دیر محبت ضرور نری و نکلی پا کتابے موے گلے راشی کله په خیال کې زه جانان ته ورشم، کله بې خیال یار دلی راشي. نو دا اخیری چې شیر د زپدی بنه بیا کوم زور ورکوم چې کله په خیال کې زه جنان ته ورشم، کله بې خیال یار دلی راشي. نو دا داسې میټافیزیکل چې کوم فلیرز دی د انګلیش هغه کې، نو هغې سره د دې سمون خوري. او دا چې کوم د دې انګلیش سټڈی هم چونکې ډېره وه، نو زه خو ورکې میټافیزیکل چې کوم اسپیکټ د زه ورکې دا ډېر ګورم.
شاعر او لیکوال اکبر هوتی مشال رادیو ته وویل چې د ادبی نړۍ د مشرانو فرض جوړیږي چې په اشرف مفتون کار وکړي.
د مفتون صاحب چې اشرف مفتون په نوم باندې په ادبی دنیا کې یاد و، یو ډېر لوی شاعر او ډېر لوی ادیب او پوه او دانشور، او بیا دغه د شاعرۍ نه دغه د انټلیکچوالټی چې کم لیول دی دغه پته لګي، هغه زما په خیال یو فلسفي شاعر دی. د هغه په شاعرۍ کې چې د رومانټیسیزم خبره خو د روایت نه بغاوت ته واقعي، چې هغه دغه ټولې شاعري چې د نوغه د روایت نه بغاوت ته په یو نوي انداز هغه په یو غیر محسوسه طریقه باندې چلی، نو هغه خپل فکر نوی نوی موضوعات هغه چې موږ په خپل شاعرۍ کې راوړي. د مفتون صاحب مسله یوازې نه، بلکې زمونږ د پښتون قام کې چې څومره دیبان شاعران دي، نو که هغه ژوندې وي نو هم د هغې د اهمیت او فادیت داسې ډېر ښکاره نه وي. او بیا چې وفات شوي نو که څه داسې هغه خپل یو مکتب لري خو یادیږي، که نه هغه خپل مکتب نه لري نو بیا هغه چې دی نو د هغه هغه یادونه هم د خاورو لاندې شي. اشرف مفتون صاحب خو داسې په ادب کې یا په شعر او ادب په دنیا کې هغه داسې د نمود و نمایش نه لږ لرې وو، او همدغه وجه ده چې هغه ځان ډېر ښکاره کوم نه سکرین ته نه راته، یا د مرګ نه پس هم هغه بالکل هغه شان کم چې په کار و نه شو، دا هغه په یاد کې سیمینار، دا په یاد کې سه کانفرنس یا تعزیتي کانفرنس، یا اسې د هغه یاد چې کوم لکه څنګه چې د قلندر مومند صاحب خپل یو مکتب دی، او د هغه په لویان چې دي نو قلندر صاحب یا د یا غنی خان یادیږي، یا داسې نور شاعران دي، با نجمن خټک صاحب، اشرف مفتون صاحب هم د دې شاعرانو هم سر، او د غنی خان دی، او د زمونږ صاحب رحمان سلیم صاحب شو، یا حمزه بابا دی شو، دا هم سر دي. هم اثر مطلب دا دی چې ټول په یو وخت کې دی تخلیقات کړی دی، او دی په یو وخت کې ژوندی و، یو بل سره یو قسم تعلق مشته و. نو اشرف مفتون چې و نو هغه د پښتو ادب یو ډېر پوها، یو ډېر د دانش سختن شاعر ادیب و، چې هغه دغه فکر او هغه دغه شاعری چې د نو هغه مونږ ته دغه هغه چې کوم فکری اړخ دی، یا دغه کوم د رومانویت چې کوم طرز دی، نو هغه مونږ ته راښایي. نو په کار دا ده چې زمونږ لیکونکي یا زمونږ چې کوم د ادب د دنیا سره تړلي خلک دي، چې هغه مونږ یادول کوو، او یقینو کې تاسو ته دا کریډیټ دي چې تاسو مونږ ته اشرف مفتون صاحب یاد کړو. دا زمونږ ټه کمزوري دي چې مونږ خپل مشاهیر، خپل اسلاف دا مونږ نه یادو، نو دا مناسب نه ده. باید چې مونږ خپل مشاهیر، خپل اسلاف، خپل شاعران دیبان، خپل د فکر خاوندان چې دینو چې دا مونږ یاد کو، او هغه ته ټریبیوټ پېښ کو.
هر تدن ورړم بن سرا را خط اخکار دا تل تل با مپل وش چه را وت اخکار دا هغه د شین اسمان دنور یو بے باک شملا دا د پختو د پیغلتو یو حیانا کا شغلا هغه چټول جان تا قتل خندا یو کڑا د چیو ز زیرے دلے بوے کہ احساس گلوے دغ گلنا شرمے دلے بوے خوب کی جنت وقت خوب بچنا دان وقت
سانگ دمستین زنگی دارات لکھا نشاد سے پیالے نختار دارات دزر کی تنگی جلتا سارا تلے شنا چدا میں خواب کے تیرے دنوں سانے والے شنا ہاغد اترے درا پرے و تخرا ورشوا گل نمک کے گل دلے لاڑ ذرا ذرا شوا قبر د پاس درگانا پری وتا بد بخداد پیرونو خزانہ پری وتا رام چا بیل خوار وار سلر سفر پرات پیو خزا مہین وخت دد سر پرات لیوال پیغلے ادن وی قبر سنگ نیولے دمر باد اد چوندن نشو سنگ نیولے چچے بکڑی جاڑی پترا خوائی سڑپ درزا شو چخل پران زینو سبائی پیغل گلونا پسینا کتارول قبر تا بڑڈا وازے دا سوٹ کے اور اول
خواشرف مفتون صرف شاعری نه دا کړي بلکې نثر یو هم لیکلې ده چې ډاکټر حنیف خلیلی د مشال رادیو سره د خبرو په وخت داسې یادونه وکړه
مفتون صاحب څنګه چې په خپل شاعرۍ کې د ډیر ځانګړي اسلوب سختن وو دغه شان په نثر کې هم وو خو نثر یې ډیر کم لیکلې ده هغه چې کمې وړې ډرامې لیکلې دي ډراماګې ورته ویلې شو هغه بیا د حیدر په نوم د کتابي شکل کې هم چاپ شوې حیدر دغه په یو ډراما په ډرامو کې یو کردار هم دی او یو وړه ډراما هم ده او بیا هغه د نثر یو ډیر خوندور کتاب لیکلی دی دلیل خبرې کوي چې پاره ما سریزه هم لیکلې ده او دغه کتاب د نوم هم مای خېوي دلیل خبرې کوي د مفتون صاحب لور نگینه مفتون به ما سره رابطه کې و نو هغه سره زما په دې خبرې ترې شوې دي یو بل زلمه نبیل د مفتون صاحب د لور نمخ کې دغه مسودې په حق له ما سره رابطه کې و نو ما ورته یو خدای نوم غوړ کو دلیل خبرې کوي او بل ما پاره سریزه ولیکله دغه کتاب چې د ډیر ځانګړي کتاب دی او د دې کتاب ذکر مفتون صاحب د نن تقریبا 13 کال مخکې ما سره مرکه کې کړو په دا مرکه کې مفتون صاحب نو ما سوال هم کړو چې تاسو نصر طرف ته ډیره کم توجه کړی ده چې د دې وجه څه ده نو مفتون صاحب خپل ویلو چې نصر سره زما شوق نشته د غسو ډرامې چې ما لیکلې دي نو هغه نه پس بیا کتلې هم نه دي او بیا دغه کتاب ذکر کړو چې ما یو کتاب لیکلې ده چې دا غي اصل مقصد ده فلسفه په فیکشن کې خودل هغه په انګریزي کې یو جمله ویلې و ټو ټیچ دی فلسفي انفیکشن نو هغه کتاب ورکو ورکو چې بیا دیرش کاله بعد دغه مسوده را پیدا شو د غوی د خاندان د کورنۍ نه د نگینه مفتون نه نو هغه اوس چاپ ده هغه ډیر زړه راښکون کې نثر دی د صرف په لحاظ خو هغه ډرامې ته نږدې دی خو اصل کې په فلسفیانه موضوعاتو باندې هغه په مکالماتي انداز کې خبرې کړې دي غان ټول کاکا پای کې مرکزی کردار دی او ځنه نور کردارونه دي چې هغه مخپلو کې مکالمه کوي او په فلسفیانه موضوعاتو بحث مباحثه کوي نو زه دا ویلی شم چې مفتون صاحب که نثر طرف ته توجه کړې وي نو هغه نه یو ډېر لوی نثر نگار جوړېدی شو خو د هغه خپل ذوق نه و د نثر بس دغه یو کتاب یې لیکلی دی چې هغه په شوق لیکلی و د دلیل خبرې کوي او د ډرامې داسې لیکلی وی چې بس دا د دنه ولیکلی شوي خو بیا پکې دلچسپي نه وه نو که مونږ د نثر نگار په حیثیت مفتون صاحب ګورو نو سره دی چې ډېر کم نثر دی خو ډېر اهم نثر دی ډرامې به دومره زیات اهمیت ونه لري خو دلیل خبرې کوي په پښتو کې بالکل د ځانګړي طرز یو کتاب دی مختصر کتاب دی خو د موضوع په لحاظ دا ډېر اهمیت او داسې هم ویلی شو چې د جوستین ګارډر چې کوم صوفیز ورلد کتاب دی یعنی د صوفی دنیا یا د صوفی نړۍ، نو د مفتون صاحب دا کتاب دغه د صوفی نړۍ ته د خپل اسلوب او موضوع په لحاظ ډیر نږدې کتل لري، او ځکه زه وایم چې په نثر کې هم د مفتون صاحب اهمیت منل پکار دی.
په ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل چې اشرف مفتون فلسفیانه او بغیانه سوچ لرلو، ځکه ځان لپاتې شو.
اشرف مفتون صاحب د خپل دور یعنی د شلمې پیړۍ د اخر یو ډیر لوی مفکر او ډیر لوی فلسفي او یو ډیر لوی رومانی انسان پرست شاعر او د پښتو ادب یو ډیر لوی نوم. په دغه دور کې چې کوم قلندر مومند صاحب او فضل حق شهدا صاحب، میجر یونس خلیل صاحب، سید رسول رسا صاحب د خپل دور هغه شاعرانو چې هغې د مغرب د افکارو نه متاثره وو او ډیر لوستې خلک وو. دې مغرب فلسفه او تاریخ او ادب او کلچر هر څه نه خبر وو. دی برای راست د لټریچر چې کوم دا کتلې وو لوستې وو، نو ډیر لوی اثر ترې اخیستی او غنی خان سره دا هغه شعر او ادب هغه خلکو چې دی باقاعده په پښتو ادب کې د خپل رنگ یو نوی انداز او طریقه را متعارفه کړله. زه چې فکر کوم زما خو ته سره د مرګ نه تقریبا سر دو کال وړاندې ملاقات شوی وو، تفصیلي ملاقات شوی وو، او دا ټولې خبرې هم کړې په دې سلسله کې چې تاسو ولې ناراضي. نو هغه وایي چې زما مسله دا ده چې شعر او ادب کې کوم روایتي انداز دی او کوم لکه بدلون پکې نه راځي، یو جمود دی. نو دا زه فکر کوم چې دې لپاره ډېره اوږده فلسفه پکار ده او لوی تک پکار دی. نو هغه زما ذهن مني نه چې په کوم یونیورسټۍ زمانه کې وو، دی مثلا په فلسفه کې ماستر کولو کوشش کړو خو هغه هم دنه پاتې شوی وو، او د اسلامي کالج سره د نورو یونیورسټۍ د ملګرو چې کوم دغه دور کې وو څنګه چې ما نمونه واخیستي واغستل، میجر یونس خلیل صاحب، فضل حق شهدا صاحب، قلندر مومند صاحب او سید رسول رسا صاحب، نو دی سره بس د دې محفلونو سره د دې تعلق وو غنی خان سره. خو بیا وروسته دا سفر جاری نه دی ساتلی او نه دته داسې مکمل او شوې ده چې دته څوک شاباش ووي یا هغه ته د پدې تحقیق وکړي یا هغه فکر وړاندې بوزي. د ده په خیال باندې بس د دې خلکو نه دې متاثره نه او د دې اثر دوا نه رسلی شو. دته داسې ښکارېده چې زما دپاره اوس دا خلک دا معاشره نه ده. نو دې یو قسم له باغیانه سوچ فکر سره داسې خپل ژوند تیر کړو په دې ګمنامه کې دنیا لاړو. دا پښتنو یو بدبختی ده چې داسې شعر او ادب خلک چې هغه ذات فکر لري او هغه یو داسې فکر لري چې هغه تبدیلی راولي، سوچ کې بدلون راولي، هغې ته مونږ زر تیاری ګونه. لکه غنی خان هم په مونږ وګورو تر اوسه پورې د مرګ نه پس ډېر ښکاره شو، په ژوند کې دومره نه و ښکاره شوی.
حسینه ګل هم دا وویل چې اشرف مفتون ته نقادانو هغه عمره پاملرنه نه ده کړې څومره چې دغه حق جوړیږي.
ډېره زیاته خوشاله شوم چې تاسو نن دا بندر د یو داسې شاعر په حواله سره راساس کړی دی چې واقعي لکه ډېر زیات نظر انداز شوی دی او څومره چې دغه حق جوړېدو نو پښتنو نو دغه د فکر دومره ډېر زیات دغه کړی دی، پرچار یې کړی دی او نه په هغه باندې دومره ډېر زیات کار کړی دی. بلکې که رښتیا درته ووایم نو اشرف مفتون چې کوم دی نو زیات خلک ورسره بلد هم نه دي که نه، نو د هغې وجه هم دغسې ده. که چېرې په هره کچه باندې د ده په شاعرۍ باندې هغه موړ پټ کار شوی وی، څنګه چې د ده خپل یو انداز و یو اسلوب یو بیخي لکه د جدا لب و لهجې شاعر دی که نه، او دا ده چې د رومانیت په حوالې سره هم که ډېر زیات بلکې ټول د رومانیت حوالے سره داغه شخصیت داغه د شاعرۍ خپل یو ځانګړتیا ده، هغه مونږ په دغه پیژنګلو باندې پیژنو زیات تر کنه. خو د بدقسمتۍ نه دا ده چې اشرف مفتون صاحب زبیاوې مچ ډیر زیات د پښتنو نه نظر انداز شوی دی، او خوشاله شوم چې نن داغه مونږ یادونه کوو، نن داغه ستاینه کیږي. داغه فکر لکه بیخي لکه رومانیت ته جوړ دی او داغه چې څومره شاعری ده نو د مفتون صاحب هغه فکر دغه شاعری د هغه اسلوب دغه انداز نو لکه د جادو غوندې په ډېرو ذهنونو باندې هغه لکه پوکلی پروت دی که نه. ډېره زیاته خوشحاله شم الله تعالی دې ټولو پښتنو ته دا وس ورکړي چې هغه خپل اتلان وپېژني، او دغه وس په کار دی، دغه چار په کار دی، ځکه چې که موږ خپل مشران په دغسې یاد نه کړو هغه ونستایو که نه، نو پردي خو به څوک نه راځي چې زموږ مشران به ستایي. نو تاسو ته ډیره زیاته مبارکي در کوم، تاسو د دغه کار او د زیار ډیره زیاته مننه کوم او ډیره ستاینه کوم. مفتون صاحب یو ډیر لوړ شاعر دی او الله پاک دې داغه روحات ساتي، تعالی دې داغه فکر ژوندۍ ساتي.
کونکاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې مفتون نظر انداز کول ممکن نه دي.
اشرف مفتون د شلمې پیړۍ هغه نابغه شاعر دی چې نظر انداز کول یې بیخي ممکن نه دي. البته دا یو خبره چې د ولس پام وته ډیر نه دی راګرځېدلې، یې ځان ته نه دی راګرځولې، نو دا خبره ده. خو له بده مرغه هر هغه شاعر ادیب چې هغه ژوند سنجیده اغستې دی او یو بې باکي یې لرلې ده، او بیا په دغه بې باکانه انداز کې هغه زړورتیا هم ښکاره کړې ده، نو هغه خلکو قبول کړی دی. خو ډېر وروستو غنی خان سره هم دغه معامله شوې ده. غنی خان هم ډېر وروستو قبولیت درجې ته رسېدلی دی. دا ټیک ته چې کوم سیاسي حواله د غنی خان ده، نو هغه شناختې خو بیا چې د هغه ادبي مقام ښکاره کېده نو رو پر رو باندې ښکاره کېږي. زه خبره د اشرف مفتون کوم، خو هسې د غنی خان خبره په حواله مې د اجمل صاحب یو خبره یاده شوه چې اجمل صاحب یا اجمل خټک بابا خدای پاک دې وبخښي، هغه وي چې زما شاعري چې ده نو دا د یو خاص وخت شاعري ده، خو د غنی خان شاعري د روانو زرګونو کلونو شاعري ده. نو دا خبره ده د اشرف مفتون د پاره هم کومه. د اشرف مفتون شاعري هم د روانو کلونو شاعري ده او د روانو زرګونو کلونو شاعري ده چې دا به رو پر رو باندې راسپړدل کیږي، راښکاره کیږي. به د اشرف مفتون زما په نس باندې د ټولو نه بنیادی اړخ چې دی نو هغه زړورتیا ده. له دې د هغه نه مخکې دومره په زړورتیا باندې ژوند په حواله باندې اظهار چې دی نو هغه پښتنو شاعرانو په هغه شکل کې نه دی کړی چې څومره غیله جب ورکول پکارو، څومره غیله دغه احساس لا اظهار ورکول پکارو، یا د اظهار پیرایا پکارو، نو هغه اشرف مفتون صاحب کړی دی. بل خبره دا ده چې هغه کوم خبرې کړی دي نو هغه رومانی هم دی، او هغه کې بیا په دغه رومان کې رومانټیسیزم هم شامل دی. یعنی هغه دومره په خکولي پیرایا کې، دغه رومان دومره په خپ پیرایا کې بیان شوی دی چې هغه څومره څومره بندل ولی او د پوهېدو کوشش پ کوي، نو دومره دومره هغه ته نورې نورې لارې پرانستل کیږي یا ښکاره کیږي. نو اشرف مفتون صاحب د پښتو ادب او بیا په تیره تیره د پښتو د جدید ادب هغه نوم دی، هغه شخصیت دی چې رومان او رومانس دا دواړه سره ګډ کړي دي، او بیا دا دومره په بے باکانه او زړورتیا باندې د دې اظهار کړی دی، او هغه قلم سوکې ته سپارلې دي چې هغه په داسې وخت کې په دغسې غوندې حالاتو کې چې هغه په کوم معاشره کې ژوند کو، او هغه د کوم روجت ښکار وه، او په کومو پابندیو ښکار وه، دغه پابندۍ هغه ماتې کړي دي، دغه قیودو وته دی، او هغه ځان له یو خپل لار ټاکلې ده، او دغه لاره تر اوسه پورې هغه دوم ده، هغه ده هغه لاره بیا چا خپل کړې نه ده، رستو دغه نه اثرات غستې شوې دي. مونږه بعض دوستان خبره کوي چې یاره غنی خان دغه په لار تللې ده، یا هغه د غنی خان په لار تللې ده. دا قطن ځان سمه خبره ماته نه ښکاري. د دواړو لارې تر ډیره حد به یو شانی، خو بیخي ځان له ځان له هم دي. یعنی د غنی خان په شاعرۍ کې بیا تاسو وګورئ دا اواګون چې چالوست دي، دا اواګون نظریات، او هغه بیا په د خپل ماحول او د خپل تهذیب پر رڼا کې د هغې چې کوم ښکارونه هغه کړې ده هغه ده. اوس د اشرف مفتون صاحب په شاعرۍ کې هغه خبرې چې هغه زمونږ معاشرې یا خو تر اوسه نه دي قبول کړې، یا قبول کړې ډېر په دقیق انداز کې قبول کړې دي، هغه ډېر زیات زړورتیا باندې په بې باک ډول باندې هغه مخ ته راوړي. او نن چې موږ د هغه خبره کوو، د هغه شاعري لولو، او په هغه په نثرونو کې، د هغه نثر هغه عمره مقبول خو نه شو، خو تاسو که د هغې کمې نثر پاري لوستي نو تاسو ته به دا خبره مخې ته شوي چې د هغه افکار چې دي هغه په نظم او نثر کې یو شانوالی لري، خو نظم بیا د هغې نه زیات مضبوط دی. د نظم د مضبوطۍ وجه هم دغه ده چې په هغې کې کمې خبرې بنده یا د چا مخکې نه کوي، او یا چې سوچ کوي هم په احتیاط کوي. هغه قلم ته وسپارلې او ډېر په هوښیارتیا باندې او ډېر په ښکلي طریقه باندې په ښکلي پیرایه کې په ښو لفظونو کې هغه شعر کړی، او هغه شعر چې بیا ولس ته رسېدلی دی نو خامخا هغې ته د قبولیت درجه حاصله کړې ده. اشرف مفتون د دې اثر دا د روغه پیړۍ مونږ وایو چې دا هغې چې کوم نابغه خلک پیدا کړي دي په پښتو ادب کې، نو اشرف مفتون د خپل شعر په حواله باندې، د خپل فکر په حواله باندې، د خپل انفرادیت په حواله باندې، د خپل منفرد لهجې لبو لهجې په حواله باندې هغه یو ځانګړی نوم دی، د قدر وړ نوم دی.
د پښتو ژبې دغه لوی شاعر په 14 مارچ کال 2004 کې په پېښور کې په حق خټک ورسېدو او د خپل کلی رازړو په اډیرا کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.